د امریکا دفاع وزیر ایش کارټن د زیارت پر ورځ دی چې دفاعي چارواکي داسې لارو په حق لغور کوي چې عراقي عسکرو ته تربیه او ساز و سامان ورکړي چې دوی د داعش توندلارو مقابله وکړي. د عراق امبار صوبې رمادي ښار نه د داعش په شا تمبول لپاره حکومتي عسکرو باقاعده عملیات پیل کړي دي. رمادي ښار د روانې میاشت په شروع کې د داعش په قبضه کې تللی و. په دې اقلامې په لندن کې د ایشیا پیسیفک فاؤنډیشن کې د امنیت نړیوال ډایرکټر ساجن گوہال سره خبرې وکړل او کلمې چې ترې پوښتل چې په عراق او شام کې صورتحال اورس پر اورس خرابېږي او داعش تندره وډله د دې ملکونو په سنی اکثریتي سیمو کې زیات اغیز مومي او زیات سیمه قبضه کوي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا امریکا په عراق او شام کې د داعش لخوا دې خطر ته مناسب جواب ورکړي؟ نو د دې جواب وو
If we look at the situation in Iraq and Syria, it's not necessarily a straightforward situation. There has been some progress against ISIS in towns and cities east of Baghdad and also north of Baghdad, where the Iraqi National Army has been able to regain control.
که په شام او عراق کې په صورتحال نظر واچوي، نو ښکاره بشي چې د سرخار بغداد په شمالي او شرقي برخو کې د داعش پر ضد سلګ ډیر پرمختګ شوی دی او د عراق قامی پوز د ځینو سیمو کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی. مسله په خصوصي توګه د عراق انبار صوبې سره ده، چېرته چې داعش ډیر خور شوی دی. په زیاتو کلو او ښارونو یې قبضه کړې ده او په اوسنیو کې پر رمادي ښار هم قبضه وکړه او په شام کې پالمیرا پرنګ سیمو یې قبضه کړې ده. او د دې حقیقت نه راپورته مسله ده چې داعش مضبوط گرفت لري او دې ترهګره ډلې له ماتې ورکولو لپاره به یوازې هوایي بریدونه کافي نه وي. عراقي عسکرو ملاتړ لپاره به ځمکني عسکر لیږلو باندې سوچ کول وي، ځکه چې دا ډېره واضح ده چې عراقي عسکر په انبار صوبه کې د داعش مقابله نشي کوي او په شام کې د صدر اسد حکومت په دفاعي لحاظ سره هم کړکیچنه لوبه راغستې ده چې له وجې داسې ښکاري چې قتلان کیږي. نو دا یو ډېر پیچیده صورتحال دی. کله مې چې ترینه وپوښتل چې که د داعش د اثر خبره وکړو، نو د ده اثر صرف په منځني ختیځ کې ځوانانو پورې محدود نه دی. په امریکا او غربي نړۍ کې هم ځوانان د داعش پروپیګنډې نه اثر اغستو خطر سره مخ دي او ځینې په شام او عراق کې داعش سره شامل شوي هم دي. نو تاسو څه فکر کوئ چې امریکا او غرب په دې لړ کې چې کوم طریقې کار اختیار کړي، هغه به مسلمان ځوانان داعش سره شاملېدو نه ودروي؟ نو د دوی جواب وو
I'm afraid the problem is that there are no mechanisms to stop the youth in the West from joining ISIS. This is a huge problem now because ISIS is able to use their oxygen of publicity to spread their propaganda. And the main thing is that the tools that are available are all through new media platforms such as Facebook, YouTube, Twitter, and also Ask FM.
مسله دا ده چې په غرب کې ځوانان داعش سره شاملې دونه او درول په لړ کې هیڅ طریقې کار نشته او دا اوس یو ډېر غټه مسله ده، ځکه چې داعش د پروپاګاندا نه کار اخلي. او مهمه خبره دا ده چې په دې لړ کې دوی د میډیا ټولو څانګو لکه یوټیوب او ټویټر استعمال کوي او دوی ډېر مهارت سره غربي او اروپایي ژبې هم استعمالوي، لکه انګریزي ژبه، فرنچ او جرمن. او دې سره دوی په غرب کې ځوانان متاثره کوي او د دې مخنیوي کولو کې غرب اوسه پورې ناکامه دی. کله مې چې ترینو پوښتل چې آیا تاسو د عراق او شام ګاونډي ملکونو په دې کې څه کردار ګورئ چې ګین عراق او شام کې خپلو سیاسي مقاصدو لپاره داعش استعمالوي، نو د دوی جواب وو
Well, one of the problems has been that ISIS couldn't exist without the support of people in the Middle East, either those who are wealthy donors or who are ideologically committed to them, and those are people who are from the Gulf Arab states.
داعش په منځني ختیځ کې د خلکو مرستو بغیر وجود نشي لرلی، که هغه دوی سره مالی مرستې کوونکي وي یا دوی سره نظریاتي اتفاق لري، لکه خلیج عرب ملکونو کې سعودي عرب او همداسې نور هیوادونه. نو دې ملکونو ته پکار ده چې د داعش لپاره همدردي لرونکي او مالی مرستې کوونکو مخه ونیسي، ځکه چې که داسې ونه کړی شو نو دوی ته به مرستې میلاوېدل جاري وي او موږ ته دا ذهن کې ساتل پکار دي چې داعش د خلیج عرب هیوادونو ملګری نه دی. دوی صرف عراق او شام پورې محدوده پاتې کېدل نه غواړي، دوی مخکې ټولو اړخونو ته پرمختګ کول غواړي او په خاصه توګه سویل اړخ ته. او د دوی ځینو پروپاګندونو معلومیږي چې سعودي عرب او اردن د دوی هدف دی. نو که موږ داعش پر ضد پرمختګ کول غواړو، نو د دوی لارې نیولو لپاره به نور ګامونه اخیستل وي.